د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن جمعه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې 10 ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو په 3 عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید موسیم لازادی ریډیو سره په خبرو کې وویل شاغلی عبدالله به راتلونکي اونۍ په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. شاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د ایجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت یو هیئت د ماسکو د غونډې د ایجنډا د څرنګوالي او دغه غونډې د نیټې د معلومولو لپاره ماسکو ته تللی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صحبت الله احمدی پرون د پنځشنبې پورځ امریکا ژغ ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت د مالیې او د اداري چارو مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغان هیئت مشرک کوي او له خپل روسي سیال سره به په ماسکو کې د افغانستان په اړه د سولې او د کانفرنس په اړه وغږیږي. ټاکل شوي وه چې دغه غونډه د روانې میاشتې په 14 جوړه سوې وي، خو د افغانستان حکومت د طالبانو ته د روسیې لخوا د بلنې ورکولو په وجه د ګډون کولو نه ډډه وکړه. د امریکا پلازمینې واشنگټن ډي سي ښار ته نږدې په میریلند ایالت کې یو وسلوالې ښځې پر خلکو ډزې کړې دي. 3 کسې وژلې دي او 3 تنه نورې زخمي کړې دي. پیښه د پنځشنبې په ورځ د میریلند د هارفورډ په ناحیه کې د رایټ هیډ د درملو دغه شرکت د سامانونو د ویشلو په یو څانګه کې سوې ده. اسوسیټډ پریس د ځینو پولیسو چارواکو له خولې لیکلي دي چې دغه وسلوالې ښځې خپل ځان په خپله هم وژلې دي. د درمل جوړونې دغه شرکت یوې ویاندې سوزن هندرسن ویلي چې برید په هغه ودانۍ کې سوی دی چې دغه شرکت د سامانونو د ویشلو څانګه لري. د راپورونو له قراره بریدګره د دغه شرکت کارکوونکی وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نایان سره کتلي. عمران خان له دې مخکې پرون د چهارشنبې په ورځ په جده کې د سعودي عربستان له پادشاه سلمان او ولیعهد شهزاد محمد سلمان سره هم کتلی وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د سپتمبر په 16 خبریالانو ته په یو وینا کې ویل دي چې سعودي عربستان ته د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې ده. چودري وویل چې په دې اړه د دواړو ملکونو د مشرانو خبرې سوې دي او د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ هفته کې به د سعودي د لوړپوړو چارواکو یو هیئت پاکستان ته سفر وکړي. د یادونې وړ ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین د یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یوه لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جی پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزي جنوبي آسیا او د اروپا سره ونښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. پاکستاني اقتصاد پوه جاوید برکی د نړیوال بانک مرستیال مشر هم پاته سوی دي امریکا ژغ اردو څانګه ته ویل دي چې د سعودي عربستان په دې پروژې کې د شاملېدو هدف دا دی چې پاکستان کې نور ملکونه هم پانګه اچونه وکړي. هغه ویل روانه میاشت د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر کړی وو. دا غزر هم په دې اړه خبرې سوې دي. د تنزانیا په ویکټوریا جهیل کې د پنځشنبې په ورځ یوه کښتۍ چپه سوې ده. 40 کسان پکې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دوی داسې توقع لري چې د مړو شمېر به هغه مهال نور هم زیات سي چې کله دوی نن د جمعې په ورځ چې کله ورځ وغوړېږي د پلټنې عملیات پیل کړي. د دې سیمې والي جان مونګیلا وایي چې 10 کسان ژغورل دي او د ځینو وضعیت ډیر خراب دی. هغه په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې په دې کښتۍ کې څومره کسان سپاره وو، خو په دغه سیمې کې لوی جهیلونه دي او سلګونه مسافر په دغسې کښتیو کې سپاره وي. د تنزانیا حکومت ویل دي چې په 1999 کې د ویکټوریا په جهیل کې یوه کښتۍ چې چپه سوې وه 1490 کسان پکې وژل سوي وو. په دې وروستیو کلونو کې د 2011 کال کې هم یو بله کښتۍ چې په زینبار ساحل ته نږدې چپه سوه 200 کسان پکې وژل سول او د راپورونو له قراره 1000 کسان لا درک سوي وو. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي وچکالۍ تر 2 میلیونه ډیر افغانان ځپلي دي. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله یوازې د بادغیس په کلینو کې 1,00,000 خلک بې ځای شوي دي. د دغې ادارې په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې د وچکالۍ له کبله د افغانستان په ختیځ کې د بې ځای سوو خلکو شمیر 2,50,000 ته رسېدل دي، او چا دغه راز ویل دي چې د بادغیس او هرات په ولایتونو کې بې ځای سوو خلکو سره مرستې شوي دي او شاوخوا 19,00,000 خلکو ته د چاک پاکې اوبه رسول شوي دي، خو وایي چې د مرستو رسوونکو ادارې ظرفیت ټیټ دی. دغه اداره وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې 2.2 میلیونه خلک وچکالۍ اغېزمن کړي دي، او دوی پلان نیولی چې د اکتوبر په میاشت کې 1.4 میلیونو خلکو ته د بشري مرستې ورسوي. تر دې مخکې همدغه ادارې ویلي وو چې د وچکالۍ او د باران د نه کېدو له کبله د افغانستان 70% برخه ژمني فصلونه اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې په شلو ولایتونو کې وچکالۍ ځپلې دي. نوې ډلي ویل دي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 16 دا خبره کړې ده. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ چونو در او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی و. او د افغانستان د آسیا کپ په سیالیو کې په خپلې دوهمې لوبې کې بنګلادیش ته ماته ورکړې ده. افغانستان به نن د جمعې په ورځ له پاکستان سره لوبه کوي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی، او ټاکل سوی دا پلاوی به د مسکو په نوښت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو فرمیت په نوم جوړېدونکي کنفرانس د نیټې د ټاکلو په سر هم د روسیې چارواکو سره وژغیږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د اداري او مالی مین نصیر احمد د نشه په مشرۍ یو افغان پلاوی د روسیې د بهرنی چارو وزارت د چارواکو سره په مسکو کې د روسیې په نوښت د سولې د خبرو په تړاو د مسکو پرمت په نوم جوړیدونکي کانفرنس ته د نیټې د ټاکلو او نور اړوندو مسلو په سر د خبرو د پاره نن د پنځمه په ورځ دغه هیواد ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ښاغلی نشه به نن په مسکو کې د خپل روسي سیال سره په دې مسلو وغږیږي. قرار
است روی نشستی مسکو صحبت
شوه. ټاکل سوی چې د مسکو د ناستې په اړه خبرې وسی، او په دې ناسته کې پر زیاتو مواردو خبرې کیږي. اصلي مورید هم سوله ده، او ټاکل سوی و چې د مسکو غونډه هم د سولې په اړه وي، او اوس هم د داخلي او سیمه ییزې کچې سولې په تړاو له روسیې سره خپل نظریات شریکوو، تر څو وسو کولای چې د افغانستان او روسیې ترمنځ یو مشخص تګلارې ته ورسیږو.
ټاکل شوی و چې د مسکو کانفرنس د سپتمبر د روانې میاشتې په 3 نیټه جوړ شوی وي، خو په دغه کانفرنس کې طالبانو اساسو د ګډون سره د افغان حکومت د مخالفت له امله دا کانفرنس یو بل نیټې ته وزنډیده. د کانفرنس د ځنډیدلو او په اړه یې د نورو سلام مشورو ته سر کولو پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاروف ترمنځ د یوې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې د کانفرنس له جوړېدو 3 ورځې وړاندې وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان پلاوی به نن په مسکو کې د روسیې چارواکو سره په خبرو کې هڅه وکړي چې د سولې د خبرو په تړاو روسیه د افغان حکومت سره یو ګډې کړنلارې خپلولو ته وهڅوي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو څخه چې د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ ترسره کیږي هر کلی روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی د پنځمې په ورځ د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ځي. که څه هم روسیې ویلي چې طالبان ورسره منلي چې په دغه کانفرنس کې به د دغې ډلې یو پلاوی ګډون وکړي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان دا نه ګڼي چې په داسې یو کانفرنس کې چې افغان حکومت یې د کوربه هېواد سره په ګډه کوربتوب وکړي د دغې ډلې استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وحید مجدوی که چیرې طالبانو استازي په دې کانفرنس کې برخه واخلي نو دا به د طالبانو په پالیسۍ کې د یو بدلون په معنا وي.
که څه هم روسي چارواکي ویلي دي چې طالبان په دې غونډه کې شرکت کوي، خو که دا کار وشي دا د طالبانو یو په سیاست کې یو تغییر وي، ځکه چې طالبان پخوا په وار وار دا خبره کړې وه چې موږ د افغان حکومت سره نه کېږو، بلکې اول باید دا مسله روښانه شي چې امریکا څه وخت خپل قوتونه له افغانستان څخه باسي او په دې کې یو بین المللي تضمین موجود وي. اوس که دې خپل غوښتنې څخه تېر شي او راشي او په دې غونډه کې چې د افغانستان سرپرستی دا کار تقریبا ترسره کیږي، در این موقع معنا ادا دی چې طالبان د خپل پخوانی موقف نه تیر دي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه طالبان په دې کې ستلي دي ویلي.
وحید مجدوی کې د مسکو غونډه جوړه هم شي چې طالبان او د امریکا سادي په کې برخه ونه لري نو چندانې پیلې به هم ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بلخ په ولایت کې د مدني ټولنو ښځینه فعالینې وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلون لپاره باید کار وسي. دوی وایي چې په ښارونو کې ښځې ډېرې ستونزې نه لري. نور حال د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د شمال ختیځو ولایتونو په پرتله په شمالي څو ولایتونو کې ښځې په ښارونو کې آزادانه ګرځي، په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کوي. ډیری نجونې لوڅ مخ ښوونځي او پوهنتونونو ته ځي، خو که په شمال ختیځو ولایتونو کې نجونې لوڅ مخ ښوونځي ته لاړې شي او یا بازار ته راووځي، ممکن د ډیرو لپاره ناشنا کار وي. د بلخ د مدني ټولنو ښځینه فعالینې وایي چې په ښار کې میرمنې ډېرې ستونزې نه لري، مګر د کلیوالو ښځو د ژوند د بدلون لپاره کار کول پکار دي. د پوهنتون استاذه ماریا رحین وایي چې د میرمنو د وضعیت بدلون په هیواد کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کولی شي. د هغې په وینا میرمنې په کورنیو کې مهم رول لري او اصلاحات باید له کورنیو پیل شي.
بعنوان یک خواهر، بعنوان یک مادر و بالاخره بعنوان یک خانم خانه میتونه که روابط میان
یوه ښځه د مور، خور او میرمن په نوم خپل کورنی روابط د سولې او تفاهم پر اساس پر مخ بیایي. دغه میرمنې کولی شي چې د کورنۍ د ستونزو په حل کولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړي زیاتوي چې که د کورنۍ ښځې د کورنۍ د روابطو له لارې ارزیابي کړو، ښځې د سولې لپاره تر هر چا زیات رول لوبولی شي.
از این لحاظ اگر ارزیابي میکنیم، پس زنها نقش های بهتر و بیشتر را در آوردن پروسه
سول. په یوه کورنۍ کې د ښځې روابطو ته په پام سره ښځې د سولې په راوستو کې، د امنیت په ټینګښت کې او د ټولنې د خلکو لپاره د ذهني او رواني سکون پر رامنځته کولو کې زیاته برخه لري. سلطانی د بلخ یوه بله فعاله ده. هغه وایي چې په ښارونو کې تر ډیره د میرمنو په ژوند کې بدلون راغلی، خو په کلیوالو سیمو کې میرمنې له لومړنیو حقونو محرومې دي.
در ولایت بلخ فکر می کنم زیاد مشکلات جدی وجود نداشته باشه، اما اگر ما خریجات و قصوات اگر بریم رسوم
فکر کوي په بلخ کې ډیر ستونزې نشته، خو کلری پرتو سیمو ته وګوري لا هم پخوانی رواجونه شته دی چې ځینې کورنۍ نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي چې د ښځو پر ځای باید نارینه ته د ښځې د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي.
باید اول ما مردها را ما اول آگاهی بتیم، بعد از او خانم ها را، تا اینکه اونا با هم یعنی به تفاهم برسن که
اول باید نارینه ته د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي او بیا ښځو ته، تر څو دوی تفاهم ته ورسیږي چې ضرورت دی باید ښځې هم زده کړې وکړي او هم کار. په بلخ کې د نورو ولایتونو په پرتله میرمنې زیاته آزادي لري، خو په کلیوالو سیمو کې لا هم د نورو ولایتونو په څیر ځینې کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. خو یو شمېر هغه خلک چې پخوا یې لوڼې ښوونځي ته نه دي پرېښي، اوس پر خپلو لمسیانو زده کړې کوي او وایي چې نجونې تر هلکانو زیات تعلیم ته اړتیا لري. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شمالي کورولینا توپانځپولو سیمو ته تللی او هلته ډیر خلک لا اوس هم خپلو کورونو ته د ورتلو انتظار کوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د فلورنس په توپان کې د انساني تلفاتو شمیر اوس 30 ته رسیدلی دی. د توپان له غمیزې نه وروسته ولسمشر ټرمپ له توپان ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړله.
زموږ ټول ملت ستاسې تر څنګ ولاړ او مرستو ته چمتو دی.
د ولسمشر ټرمپ له خوا نه د شمالي کارولینا په سیمو کې چې ډېرې سختې ځپل شوي دي، ملاتړ ډېر زیات دی. نوموړی شمالي کارولینا ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د ده د حکومت پر اقداماتو باندې په پورتوریکو کې د ماریا د توپان له امله سخت انتقادونه موجود دي.
ما هڅه وکړله چې د ولس توجه دلته راوړوم. اوس موږ ته دا فرصت په لاس راغلی چې دا خواهش وکړو چې راشئ له موږ سره مرسته وکړئ او منابع راکړئ.
د شمالي کارولینا اوسیدونکی رابرټ ټالر چې د توپان نه روغ راوتلی دی او اویایمه زوکړی وه، وایي چې توپان ډیر اریانوونکی سوغات ورکړ. ښاغلی ټالر وایي کاشکې ولسمشر ټرمپ زما لیدو ته راشي.
زما ریښې او اصلي وطن همدا دی، زه بل هېڅ چېرته نه یم اوسېدلی.
ملټن هیګنز لا تر اوسه پورې د اوبو کېناستو ته انتظار کوي چې خپل کور ته ولاړ شي، خو له سیلاب ځپلي کور نه به څه ورته پاتې.
امکان لري چې له بېکاره شیانو نه به ډک وي، زه پوهېږم چې څه به وي.
له بل پلوه د ماریا په نامه سمندري طوفان چې پورتوریکو یې تیر کال دا مهال سخته وځپله، یو کال پوره شو. خلک لا تر اوسه پورې سخت کار ته اړ دي چې خپل ژوند پر مخ بوزي. د پورتوریکو د ماریا په نامه طوفان کې د مختلفو منابعو له قوله نږدې 3000 کسان ووژل شول. د ماریا سمندري طوفان د 2018 کال د سپتمبر په 6مه پیل شوی و. که څه هم یو کال وروسته اوس سفری بیړۍ سان خوان ته ور روانې دي او سیلانیان هم پر سړکونو ښکاري، خو سره له دې هم خلک له ډیرو کړاوونو سره مخ دي. له سان خوان نه جنوب ختیځ لوري ته د کب نیونکو ټولنه په سانتیاګو هوماکا کې هڅې کوي چې خپل کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته راولي.
زموږ کب نیونکو لپاره ډیره بده ورځ وه. ساختماني تخریب په ښار کې هر چیرته رامنځته شوی. د کب نیونکو بیړۍ زیانمنې شوې وې. د طوفان اوبه هم زیانمنې کړلې.
د دې لپاره چې په پورتوریکو کې په بشپړه توګه ژوند او کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته ورستون شي، نو ډیر وخت به ولګي. له بل پلوه په شمالي کارولینا کې خلک له دغه راز طوفانونو سره څه نا څه عادي شوي دي. همدا اوس په دغه ایالت کې کاروبار پر مخ روان دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو ریدونکو، په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ د عالی غونډې د نتایجو هرکلی کوي، مګر ځینې سیاسي مبصرین د دې فکر کوي چې اوس هم داسې مسایل شته چې د هغه په باب باید تفصیلات څرګند سي. نور حال پر پورت کې
د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په خپلو کې د یو لړ موافقو د لاسلیک کولو هرکلی کړی دی او وایي چې هغه به د کوریا د ټاپو وزمینه داسې یوه سیمه جوړه کړي چې اټومي وسلې او تهدیدونه به پکې نور نه وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا مشر مون جی این دغه تعهد د شمالي کوریا په پایتخت پیونګیانګ کې د خپلې عالي غونډې په وخت کې کړی دی. د شمالي کوریا هغې فیصلې چې د نړیوالو څارونکو په مخ کې به د توغندیو د جوړولو د دانګ جانګري تاثیر تباه کاندي، د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته هڅولی چې د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر ری یانګ هو ته بلنه ورکړي چې په بل هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په وخت کې د هغه سره ملاقات وکړي. د جنوبي کوریا مشر مون داسې فکر کوي چې د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ د روابطو د بهترولو جریان کامیاب روان دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم وایي چې په دې برخه کې فوق العاده پرمختګ شوی دی. د جنوبي کوریا مشر ښاغلی مون وایي چې د هغه امید دا دی چې د شمالي کوریا د مشر سره یو ځای د کوریا د ټاپو وزمې 80 میلیونو خلکو ته د سولې یوه کوریا جوړه کړي. هغه وایي
From Mount Paektu to Mount Hala, we promise to make our beautiful rivers and mountains a land of peace without nuclear weapons.
موږ وعده کړې ده چې د باکتو او د هالا د غرونو او د خپلو ښایسته سیندونو نه به د سولې یوه داسې سیمه جوړه کړو چې زموږ آینده نسلونه به پکې د اټومي وسلو او تهدیدونو نه ډار ونه لري. مګر د هریټیج د تحقیقاتي مرکز یوه څېړونکي بروس کیلنګر امریکا غږ ته ویلي دي چې د جنوبي کوریا مشر ډېر ښه کار کوي، مګر هغه اوس هم په دې کې پاتې راغلی چې په آینده کې د غیر اټومي کولو په مسله کې جدي ډاډ ترلاسه کړي. او هم ځینې سیاسي څارونکي په دې عقیده دي چې شمالي کوریا په دې لټه کې ده مخکې له دې نه چې د اټومي وسلو د جوړولو اساسي تاسیسات تباه کاندي د امریکا نه د جنګ د ختمولو اعلامیه ترلاسه کړي. د یون سي د پوهنتون یو استاد جان دی لوري وایي چې په دغې مسلې کې اساسي عنصر د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی او هغه د سنګاپور د عالي غونډې د کار د چوکاټ په باب مطمئن ښکاري.
Donald Trump is the president is the one who I think has a commitment.
Donald Trump دا سی یو جمهور رئیس دی چې هغه د ته متحد دی چې د پرمختګ لپاره به د کار په چوکاټ کې هڅه وکړي او دا هغه سدي چې ترامپ وایي راځي چې دا کار وکړو او زه غواړم چې دا جریان د پرمختګ لپاره دوام پیدا کاندي. دغه سیاسي مبصر وای اساسي سوال اوساده چې آیا د کیم دغه فشارونه به د دې پرمختګ د پاره کافی وي چې د جنگ د ختمولو د پاره یو اعلامیه تر لاسه کړي او کنه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بلخ په ولایت کې په لسګونو قراردادي ښوونکي شکایت لري چې دوی ته د شپږو میاشتو معاش نه دی ورکرسوي. دوی وایي د ښوونې او روزنې وزارت د یوه تن معاش په درو نورو استادانو ویشي. پامکړې په دې باره کې رپورت. د بلخ په ولایت کې په لسګونو قراردادي ښوونکي شکایت لري چې دوی ته د شپږو میاشتو را په دې خوا معاشونه نه دی ورکرسوي. دوی وایي د معاشونو نه رسېدل د دوی ژوند د ستونزو سره مخامخ کړي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست یو ښوونکی حمید الله وویل
هر معلم یک سهمیه فی ساعت 80 افغانی میشه که این قراردادشون توسط مدیران مکاتب صورت گرفته، اما فعلا تقریبا بیشتر از 6 ماه میگذره که به حساب نوی معاش ها اجرا شده.
ده هر ښوونکی د یو ساعت تنخواه اتیا افغانی کیږي چې دا د ښوونځیو د مدیرانو لخوا ورکول کیږي، خو تر شپږ میاشتو ډیر وسو چې معاشونه نه دي ورکړسوي او ښوونکو ته ویل سوي چې د تنخواه 50% به درکړسي. فرشته د بلخ ولایت د ښوونې ریاست بله قراردادي ښوونکی ده. دا وایي چې د تنخواه کموالی د دې سبب سو چې دا کار پرېږدي او بل کار ته مخه کړي.
معاشای معلمین خیلی کم شده، 50%. ما تقریبا 64,000 ما امضا کردیم، اما حال از 100% 50% شده که 30,000 پر میشه. ما در 30,000 پر ما چطور کنیم 2,000 تنه عمله ما میشه؟ فقط بسیار که ما 1,500 ازی معلوم دار است که ماش کم اصلا ما نمیتونیم که درس بتیم. ما نمیتونیم اصلا مشکلات خود مرفوع بسازیم. بخاطر چی؟ باید استاد از هر لحاظ باید آماده، مثلا هم از نگاه
دوایی چی پمیش که 3,000 افغانی در استادانو در پاره کفایت نکوی چې دوی ژوند په وکړي. د بلخ ولایتي شورا معاون سید عبدالله مسرور وایي
متاسفانه ریاست معارف بلخ نه تنها فساد وجود داره در اونجا، بلکې سرآمد تمام فساد هاست. نه تنها فساد مالی، در بخش های از فساد
متاسفانه د بلخ ولایت د پوهنې په ریاست کې د فساد څخه علاوه اداري کارونه په ډیر سستۍ سره روان دي. خو د بلخ د ولایت د پوهنې ریاست د اداره دوي او وایي چې هر کال 2,800 قراردادي ښوونکو ته اړتیا سته او د دوی کلنۍ بودیجه د ښوونې او روزنې وزارت لخوا ټاکل کیږي. د بلخ ولایت د ښوونې رئیس سغبت الله مستقیم آشنا رادیو ته وویل چې د قراردادي استادانو د تنخواه لپاره هر کال 112 میلیون افغانۍ ته اړتیا سته.
کل صاحب هایی که همیشه انگشت انتقاد را در معارف بلند کردن، اینا فقط میخواهند که بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند. در ریاست معارف بلخ حداقل به 2,800 استاد نیاز داریم که تا تمام نیازمندی های مکاتب ما
د بلخ ولایت د معارف په چوکاټ کې همدا اوس 850 قراردادي ښوونکي په فعالیت بوختي او دوی ته په ساعت کې اتیا افغانۍ ورکول کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، سږ کال په لوګر کې د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د رومي بانجانو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی، خو کروندګر وایي چې نرخ یې په بېساري توګه رالویدلې دی. دوی د بازار موندنې غوښتنه کوي. دا آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د لوګر اوسیدونکو عزیز الله هر کال په خپل ځمکه د رومي بانجانو پالیز کوي. هغه وایي چې د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې د رومي بانجانو د حاصلاتو له عایداتو پوره کوي. نوموړي آشنا رادیو ته وویل چې د نورو کلونو په نسبت د رومي بانجانو سږني حاصلات ډیر دي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د تیرو کلونو په نسبت یې نرخ خورا ډیر رالوېدلی دی.
حاصلات ښه ده، خو هغې بازار پروشه نشته، پروشه ډېر ټیټه سابیا کې ده. پوسوې په 150 روپۍ بانجان غواړي، دا یې تخم روپۍ هم نه پوره کوي. دا اوبو ته ضرورت لري، تخم ته ضرورت لري، ذاتي هر شی چې په کار کېږي هغه ضرورت لري.
د دې ولایت یو بل کروندګر محمد ناصر وایي چې د رومي بانجانو نرخ په کم ساري توګه رالوېدلی. د د په وینا تیر کال 8 کیلو رومي بانجان په شاوخوا 400 افغانۍ خرڅېدل، خو ساګي نرخ یوازې 500 افغانۍ دی.
خاریاتو کې د سبزیجاتو مارکیټ عموما سیدا د سیخه مارکیټ نه لري، خلک بازار کې د سیخه کښت نشي تولیدولی خلکو ته. د کرنې ریاست باید د قانونو ته خیص لاسوي تخمونه خپل وخت ورکړي ترڅو د قانون یو څه حاصل زیات لاسته راوړي.
په افغانستان کې کرنیز محصولات کال په کال زیاتیږي، مګر له دې کبله چې د ساتلو لپاره یې سړې خونې نشته، کروندګر اړ دي چې د خرابېدو له ویرې راټول کړي حاصلات په ارزانه بیه بازار ته عرضه کړي. د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي چې د اټکلي سروې له مخې ویلی شي چې په دغه ولایت کې سږکال د رومي بنجانو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی. که څه هم نوموړي د اوس مهال لپاره سبزیجاتو ته د بازار موندنې په اړه څه ونه ویل، خو د راتلونکي لپاره یې د سبزیجاتو د ساتنې په خاطر د دوو سړو خونو د جوړېدو خبر ورکړ.
د سړو خونو خو واقعا شدید ضرورت ته په لوګر ولایت کې، بالخصوص زموږ هغه میوجات سبزیجات چې هغه په وخت سره مارکیټ نه لري، چې په هغه وخت کې چې مارکیټ کوي باید بازار ته عرضه شي. نو د دې په خاطر باندې وزارت زراعت دوه سړې خونې د لوګر ولایت لپاره منظوره کړي دي.
په مجموع کې د لوګر ځینې اوسیدونکي د کرهڼې د سکتور پر دولتي مسؤلانو نیوکه لري چې ګڼې د کرهڼې د ودې او پراختیا په برخه کې کروندګرو ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس پامکړی دی راپورته. هغه امریکایي اکاس چې د خپل عمر له نیمایي زیات وخت په افغانستان کې جګړه او ناورین په خپلو عکسونو کې انځور کړي، وایي لا هم افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی او اکثریت خلک په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي. رابرت نیکلسبرګ، مشهور اکاس، نه یوازې د افغانستان د جګړې بلکې د افغانانو د فرهنګ او تاریخي آثارو انځورونه هم اخیستي دي. په دې باره کې رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
مشهور امریکایي عکاس رابرت نیکلسبرګ چې لسیزی د افغانستان ناورین او جګړې په خپله کمره عکاسي کړي، وای افغانستان له یو نامعلوم حالت سره مخ دی او هغو ملګرو او مسؤلینو سره چې دا درې نیمې لسیزی ملګرتیا کړي، اوس دوی له یوې سختې دورې سره مخ دي.
په ټوله کې هغه افغان ملګري او مسؤلین چې زور سره په اړیکه کې یم، دا یو له ټولو سخته دوره دوی ته ده. د امنیت او د کار له مسایلو نیولې د هویت مسله آن د دوی د بهرنیو او کورنۍ مخالفینو له لورې تر پوښتنې لاندې ده. مسایل په سیاسي لحاظ نه دي حل شوي او خلک د نامعلوم آیندې په تړاو نه پوهېږي.
رابرت نیکلسبرګ مشهور امریکایي عکاس دی چې له 1988 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې په عکاسۍ بوخت دی. هغه دېرش کاله د ټایم مجلې ته کار کړی. د افغانستان عکسونه د نیویارک ټایمز، د لینز وی بلاک، نیوز ویک مجلې، وال سټریټ، فاینانشل ټایمز، سی این این او این بی سی لخوا خپره شوي دي. نیکلسبرګ هغه عکاس دی چې په 1989 لسیزه کې د شوروي اتحاد سره د جګړې، کورنۍ جګړې، سیاسي اوښتونونو تصویرونه نړۍ ته وړاندې کړي. له خپلې تجربې غږیږي.
Your trip under the former Soviet regime with
da pakhwani shorawi itihad da yargal par mahal da afghanistan da baharnay char wazarat sara safar mahdudatun laral tas che bahar chiritli majbur wai che ijaza mwakhiste wai di control cha peryal darlod
da robert nicklesberg do kitab di yo kitab afghanistan la jagri lare che paki yo suru dirwi shaksuna aw bali ham da afghanistan tarikhi asar bandide che yo suru 250 shaksuna paki chap shwi di دوم کتاب د امریکا د سفارت په مرسته خپور شوې. اتل ساکسونی د امریکا په سفارت کې ننداري ته وړاندې شو.
موږ معمولا د تاوتریخوالي، جګړې، سیاسي او د رسنیو پر سر ټکو خبرې کوو، خو نن زموږ د هغه ملګرو پر کار خبرې کوو چې د رابرت نیکلسبرګ په انځورونو کې کښلې دي.
رابرت نیکلسبرګر هغه امریکایي فوټوګرافر دی چې 8 کاله په افغانستان کې عکاسي کړې ده. نوموړی وایي چې د هغه د عکاسۍ ډیره برخه د افغانستان د جګړې وه. د افغانستان د جګړې ناورین انځورې نړۍ ته وړاندې کړی دی. خدای وایي چې اوس هم افغانستان جګړه ځپي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.